سلامونه ستړي مشه د سار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کې نور خبرونو مسایل وړاندې خو د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او پاپوا نیوګینی د کرکټ ملي ټیمونو اوس لوبه روانه کړې ده په نننۍ لوبه کې د پاپوا نیوګینی لومړی توپوهنه یا بیټنګ پیل کړی دی تر اوسه په دولس اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 50 منډې جوړې کړې دي د افغانستان لپاره په بولینګ کې فضل حق فاروقي دوا نوین الحق دوا وکټې اخیستې دي دوا نور لوبغاړي هم رن اوټ شوې دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د پاپوا نیوګینی په ماتولو سره په اتو غورو پړاوونو کې خپل ځای لا پسې پوخ کړي جزئیات به په نورو پروګرامو کې هم واورئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان وکړ چې ایتالیا له افغانستان سره 3,000,000 ډالره مالی مرسته کړې ده دغه صندوق پرون پنځمې بر خپل ایکس پاڼه لیکلي په دې مرستو به د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار واخیستل شي او د دې ترڅنګ به له اقلیمي بدلون سره مبارزه او د بې ځایه شو او راستنیدونکو لپاره د دوامداره حل لارو د موندلو هڅې پیاوړې شي دا له افغانستان سره د دغه صندوق له لارې د ایتالیا لومړی مالی مرسته ده د دې اونۍ په پیل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق د افغانستان سره د ډنمارک د 2,090,000 ډالري مرستې خبر ورکړی و د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به د هیواد پاتو ولایتونو کې سخت بارانونه واوري او ښایي په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان بغلان پروان کونړ او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو بارانونو تیزو بادونو او سیلونو وړاندوینه کوي د اورښت اټکل په مختلفو سیمو کې له 15 تر 25 ملي متر پورې او د باد سرعت په هر ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې اټکل شوی تیره میاشت د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځو سیمو کې سیلونو نږدې 500 تنه مړه سلګونه نور ژوبل کړل او دغه راز یې ډېر مالي تاوانونه واړول بورګینا فاسو د تروریستي پیښو له پلوه تر افغانستان وړاندې شو او په نړۍ کې له تروریزم څخه تر ټولو ډېر اغېزمن شوی هیواد وپېژندل شو تیر کال په بورګینا فاسو کې نږدې 2,000 کسان ووژل شول دا خبره د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ آی ای پی په نوی راپور کې راغلی ویل شوی په 2023 کال کې په نړۍ کې په تروریستي پیښو کې د 1,900 تنو وژل کېده او د 342 تنو ژوبلېده ثبت کړې ده له 2013 کال راهیسې د ترهګرۍ له امله مرګ ژوبله هر کال په پرلپسې توګه زیاته شوې د اسلامي سخدریزه د اسلامي دولت سخدریزه ډله په بورکینا فاسو کې هم د افغانستان په شان په بریدونو کې لاس لري دې ډلې په دغه افریقایي واد کې فعالیت ډیر کړی تیر کال یې دوه بریدونه کړي او خو سه کال یې تر اوسه د وو حملو مسؤلیت منلی د اروپا د بشري حقوقو محکمه پرون په آذربایجان کې د آزاد اروپا آزادي رډو د آذربایجاني برخې د ویب پاڼې ته د بندولو په اړه د آذربایجان د حکومت پریکړه د اساسي ازادیو او د بشري حقوقو د ساتنې د کنوانسیون سرغړونه وبلله د ازادي رادیو مشر ستيفن کاپوس په بیان کې د اروپا د بشري حقوقو د محکمې دغه اقدام هرکلای کړی ښاغلی کاپوس ویلي د ازادي رادیو آذربایجاني څنګه لا هم خپل امکاناتو د عامه فساد سیاسي بندیانو او د انتخاباتي درغلیو په اړه خپل څېړنیزو راپورونو ته دوام ورکوي ښاغلی کاپوس دا هم ویلي د آذربایجان خلک د نورو ځایونو د ولسونو په څیر له حکومتي پروپاګاند څخه لیرې خپلواکو معلوماتو ته د لاسرسي حق لري د خبره موږ دې ماموریت ته دوام ورکوو او په باکو کې به او په باکو به فشار ته دوام ورکړو چې موږ ته اجازه راکړي په آذربایجان کې په آزاد ډول کار وکړو د آزادی اروپا آزادی رادیو د آذربایجاني څنګه دفتر چې په آذربایجان کې د آزاد لیق په نوم پیژندل کیږي په 2013 کال کې د باکو د محکمې په حکم وتړل شو محکمې ادعا کړې چې د رادیو ویب پاڼې داسې مواد خپاره کړي چې د ډلهیزو پاتسونو د غوښتنې په شمول تاوتریخوالي او مذهبي افراطیت ته تبلیغ کوي هغه څه چې آزادی رادیو رد کړي دي او د فوټبال مینوال ته دا چې د آسیایي ملتونو د فوټبال جام په مقدماتي پړاو یا سر لوبو کې د افغانستان د شل کلونو او ولس کلونو لوبډلو سیالي لوبډلې څرګندې شوې د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د هیواد د شلو کلونو د فوټبال ملي لوبډله به په دې ګروپ کې د سعودي عربستان استرالیا او مکاو له شل کلونو سره مخ شي دا سیالي د سپتمبر له 28 تر 29 په سعودي کې ترسره کیږي همدارنګه د ولس کلونو ټیم به د 2015 کال د آسیایي ملتونو جام په سر لوبو کې په بی ګروپ کې د بنگلاديش کمبودیا فلیپین او مکاو له ولس کلونو لوبډلو سره مخ کیږي دا سیالي به د اکتوبر له 19 تر 28 د کمبودیا په کوربتوب ترسره کیږي خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل سره صلیب او د سره میاشت د نړیوالو ټولنو د راپور له مخې په افغانستان کې او همدارنګه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې سګنی ورختونو په څلوېښتو کلونو کې سابقه نه درلوده. د افغانستان یو سیلځپلی او زیانمن وایي:
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یوه وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم وکرلی دی، هغو مرض وکی، کار خلاص و.
د ایران چارواکو ویلی دی هلته شاوخوا اتو زرو بهرنیو بندیانو لډلې ډیره افغانان دی. د یو افغان بندی پلار وایي:
بس مزدوری نشته، ټول د مزدوری د مجبوری د هغې نه ځي. بس دغه زوی مې دغه دی یو کال وشو چې بندي دی، یو کال.
په کونړ کې له تعلیم او تحصیل بې برخې نجونې وایي هیلې درلودې چې له ښوونځیو فارغې شي.
دا چې زه په لسم صنف کې یم او د نوي دولت په راتګ مو مکتبونه بند شلو، ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغه شم، بیا تیپ ووایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې او ارمانونه مې له خاورو سره خاورو شو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د شدیدو بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې. د سره صلیب او د سرې میاشتې د نړیوالو ټولنو د راپور له مخې په افغانستان او دوو ګاونډیو هیوادونو یعنې پاکستان او ایران کې سګنی ورښتونه په څلوېښتو کلونو کې بې ساري بلل شوي. دغو ورښتونو کلې یوې خوا له پرله پسې وچکالۍ وروسته د ورشوګانو له شینوالي سره مرسته کړې، له بلې خوا یې کرنیزو حاصلاتو ته سخت زیانونه اړولي دي. تفصیل به له اسمت ساروان واورو.
په یوه تازه څېړنه کې څرګنده شوې چې د سږکال په اپریل او می میاشتو کې په افغانستان، پاکستان او ایران کې د شدیدو بارانونو اصلي عامل د آل نینو پدیده وه چې په دې هېوادونو کې پراخ سیلونه راوستل. آل نینو د هوا د بدلون یوه دوراني پدیده ده چې له دوو تر اوو کلونو یو ځل د مځکې په هوا او اقلیم کې د سترې ګډوډۍ سبب کیږي. د ورلد ویدر اتریبیوشن سرویس موندنې ښیي چې په سیمه کې د سږني پسرلي بارانونه په تیرو څلوېښتو کلونو کې 15% ډېر وو. د دې څېړنې لیکوالان ونه توانېدل چې د نړۍ پر تودوخې د دغو ورښتونو د اغېز اندازه معلومه کړي، خو د مطالعې یوه لیکواله وایي چې دا به په دې ډېره حیرانه شي که چیرې دا ورښتونه له اقلیمي بدلون سره تړاو ونه لري. په پاکستان کې د سختو بارانونو لړۍ لومړی د اپریل په 12مه پیل شوه. د سیلونو په نتیجه کې تر 450 زیات ښوونځي او 15000 کورونه زیانمن شول او تر سلو زیات کسان مړه شول. درنو بارانونو په پاکستان او افغانستان کې فصلونو ته هم زیانونه اړولي. د غنمو کروندې چې د حاصلاتو لپاره چمتو وي ویجاړي کړي دي. ډیری کروندګر وایي چې ورښتونو یې د غنمو فصلونو ته زیان اړولی او بې وخته ژلیو او بادونو یې د میوو حاصل اغېزمن کړی دی. د زابل د نوبهار ولسوالۍ یوه کروندګر قریشي مبارز ازادي راډیو ته وویل:
ته یقین وکوه دلته په دې ځای کې داسې خلک شته چې آن د یوه وخت په ډوډۍ هم قدرت نه لري. غنم وکرلی دی، هغو مرض وکی، کار یې خلاص و. بادام مژلۍ تو کړل، زیره مو چینجه ختمه کړه، انګور مو بادو سره تو کړو، لښتې ورماتې کړې.
په افغانستان کې سیلونه د سلګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو ترڅنګ د زرګونو کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د تنظیم ادارې اوچا ویلي چې سیلونو بزګرو او نورو خلکو ته د پام وړ اقتصادي زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې ورښتونه وروسته له دې پیل شول چې د ژمي لومړۍ دوې میاشتې وچې تېرې شوې او دا داسې وخت و چې خاورې د ورښت جذبولو وړتیا کمه لرله. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم اداره وایي چې د اپریل او می میاشتو له سختو بارانونو او سیلونو وروسته د دوی بشري همکارانو تر 14000 ډیرو اغېزمن شویو افغان کورنیو ته مرستې رسولې دي. او چا پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی سره لدی چې د افغانستان په نیمایي ولسوالیو کې تر 14000 زیاتو اغېزمنو کورونیو ته مرستې ورکړل شوې. د سرپناه د ترمیم او د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې اضافي مرستې ته اړتیا ده. په اپریل میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا اویا تنه وروسته له هغه مړه شول چې سیلونو شاوخوا 2000 کورونه، درې جوماتونه او څلور ښوونځي ویجاړ کړل. د مې په لسمه د شدید باران یوه بله دوره په ځانګړي ډول په شمال ختیځ کې چې په پایله کې په سلګونو کسان مړه او ډیری نور ورک شول، شاوخوا 9000 سل څاروي او شل زره اته سوه جیری با کرنی زمزک ویجاره کرد. پینزه ورزی وروسته ده سرسلی با و سره میاشتی طولنی نریوال فیدراسیون خبرداره ورکل چه ده افغانستان لطلور دش ولایتونو چخه پینزه ویشتی ده سیلونو لعمل اغیزمن شوی او زیاد یکره چه زرگونه بزای شوی خلق چه کورونه ویجار شوی سرپنانه لری. پا ورته وخت کې ګارډین راپور ورکړی چې په افغانستان کې چې روغتیایي سیستم یې دمخه لا په بد وضعیت کې دی. ځینې روغتیایي تاسیسات د سیلونو له امله غیر فعال شوي دي. دغه راست په ایران کې سختو بارانونو او سیلونو ګڼ شمېر کسان مړه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته
وربشو ایران ته د ایران چارواکو ویلي دي چې هلته له شاوخوا 8000 بهرنیو بندیانو ډیری افغانان دي. دا خبره د ایران د عدلي وزارت مرستیال او په ایران کې د بندیانو د لیک د کمیټې مشر اسکر جلالیان کړې ده. په ایران کې د ځینو بندیانو کورنۍ هم غواړي چې بندیان افغانستان ته انتقال شي. جزئیات له عابد سپوږمۍ اورو.
د ایران حکومت اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د 8000 بهرنیو بندیانو ډیره برخه افغانان دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خبری آژانس ایرنا د چهارشنبې په ورځ د جون په 12مه د عدلي وزارت د مرستیال او د بندیانو د لیږد د کمیټې د مشر اسکر جلالیان له قوله ویلي چې د ایران د عدلي وزارت هڅه کوي د استرداد هوکړې له مخې بهرني بندیان خپلو اصلي هیوادونو ته ولیږي. خو ښاغلي جلالیان د دغو بندیانو د شمیر اړوند چې څومره افغانان دي څه ونه ویل. جلالیان زیاتوي د محکومو کسانو د لیږد د هوکړې په چوکاټ کې پروګرام له لارې هر هغه بهرني بندیان چې د ایران په زندانونو کې په بند محکوم دي باید خپل هیواد ته ولیږدول شي. راپور د اسکر جلالیان له قوله زیاته کړې چې د بندیانو د لیږد موخه سیاسي او امنیتي ملحوظات کېدای شي، خو د هغه په وینا د بندیانو د لیږد په اړه د ایران د عدلي وزارت نظر یوازې بشري حق دی. خو هغه وویل چې د افغانستان د حقوقي نظام د بې نظمۍ له امله د بندي افغانانو لیږد ناممکن دی. د جلالي په وینا دوی د رایې ورکونې په هڅه کې دي چې د افغان بندیانو د لیږد له کمیټې سره ګډه غونډه جوړه کړي څو افغانستان ته د بندیانو د لیږد لپاره لار ومومي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان بندیانو ځینې کورنۍ غواړي چې بندیان یې افغانستان ته انتقال شي. د یو افغان زندانی خور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د نشه یي توکو د قاچاق په تور د 4 کلونو راهیسې د اعدام په سزا محکوم شوی دی.
زما د ورور نوم په لیکدونکو کې نه دی شامل. تېر کال زما ورور له زندانه ډېر بندیان ولیږدول، هغه کسان چې ښایي یو یا دوه کاله حبس تېروي، خو د سختو جرمونو بندیان لکه زما ورور نه انتقالوي.
هغه د طالبانو حکومت غواړي چې افغانستان ته ورور وسپاري. له بلې خوا د یو بل افغان زندانی پلار وایي چې زوی یې له کال راهیسې په ایران کې بندي دی او تر اوسه یې حال نه لري. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نمایي خلک ترکیه کې بندیان دي، سه پاکستان کې دي، سه ایران کې دي، ټول بندیان دي. زما مثال دا زوی دی، 14 کلن دی، مثال زنداني دی. دا باید خوش شي ټوله دنیا بس ډکه ده ونه، بس مزدوري نشته، ټول د مزدوري د مجبورۍ د غې نه ځي. بس دا زوی مې دغه دی یو کال وشو چې بندي دی یو کال.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تیر کال د طالبانو حکومت په ایران کې د وزره بندیانو د شتون اعلان وکړ. په داسې حال کې د ایران حکومت د طالبانو په واک کې افغانستان ته د افغان بندیانو د سپارلو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو د مخالفې جبهې د غړو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. د راپورونو له مخې تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1415 کال د هوکړې له مخې د ایران حکومت شاوخوا 850 افغان بندیان د طالبانو حکومت ته وسپارل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځوي پر رفح کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي. دا په داسال کې ده چې په رفح کې د پوځي عملیاتو د پیلولو لپاره د اسرائیل اقدام له نړیوالو انتقادونو سره مخ ده. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سلیوان هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته بشپړ ژمن نه ده. ولسمشر جو بایډن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ درې پړاویز اوربند پلان اعلان کړی و. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د غزې په رفح ښار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په دوام کې پرون اسرائیلي پوځ اعلان وکاوه چې دفاعي ځواکونه یې په خپلو هدفي حملو کې د دوی په وینا یو شمېر ترهګر وژلي دي. د اسرائیل په جنوب کې د دې ساحلي سیمې په مرکز کې نښتې دوام لري او د پوځ د بیان له مخې تر لسو زیات کسان چې د اسرائیل لخوا ترهګر بلل شوي وژل شوي دي. د اسرائیل د پوځ په وینا په وژل شویو کې یو فلسطینی چې د اکتوبر د وومینیټي په حمله کې لاس درلود هم شامل دی. د اسرائیلي پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. په غزه کې د اسرائیل پر پوځي اقداماتو په تېره بیا په رفح کې پر پوځي عملیاتو په ټوله نړۍ کې نیوکې شوي دي. اسرائیل وروسته له هغې په غزه کې هوایی او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس افراطي ډلې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه پر اسرائیل په برید کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 ډېر یې یرغمل کړل. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د اسرائیل په بریدونو کې تر 2000 ډېر کسان وژل شوي او تر 15000 ډېر نور ټپیان شوي دي. دا ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، ځکه دا نه ده معلومه چې د دغو کسانو څومره سرتیري او څومره ملکي وګړي دي. په غزه کې د اوربند موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې اسرائیل د اوربند وړاندیز ته پوره ژمن نه دی. سلیوان د پنجشنبې په ورځ په ایټالیا کې وویل د اسرائیل وړاندیز چمتو دی او د یو څه وخت لپاره د میز پر سر دی. د زیاته کړه چې اسرائیل د اوربند له وړاندیز سره مخالفت نه دی کړی او له هغه په شا شوی نه دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جوزا په 11مه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې پړاویز اوربان پلان اعلان کړ.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر آرایشګری وایي د اختر پر نږدې کېدو سره د تیرو کلونو په پرتله وزګاری دي. د دوی په خبره په تیرو کلو کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی پر فعالیتونو بندیز نه و، ډیری ښځې او نجونې به د اختر په ورځو کې د ځانو د سینګارولو لپاره ورتلې. یو شمیر ښځې هم وایي د طالبانو تر واک لاندې دا مال په افغانستان کې د ښځینه آرایشګرو موندل او هغوی ته ورتګ اسانه کار نه دی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې له اخترې واونې مخکې به سنگارتونونو ته د تاک په ګډون بیرابیل چمتووالی هغه څه و چې نجونو او ښځو به ترسره کول. دوی به آن له اختر څو اونۍ مخکې د خپلې خوښې سنگارتونونو نه د ځان سنگار لپاره وخت اخیسته چې په دې سره به د ښځینه سنگارتونونو کار هم جوړ و. خو اوس یو شمېر سنگارګری وایي چې لوی اختری وو نه مخکې وزګاره او په کور ناست دي. دوی د خپل کاروبار د دې وضعیت پر طالبان بولی چې په خبره د دوی فعالیت بند او سنگار ځایونه ورتړلې دي. دوه سنگارګری نسرین او سهرا چې په کورونو کې په پټه کار کوي وای اختر ته څو ورځې پاتې دي خو څوک سنگار ته نه دی ورغلی. دوی آزادی رادیو ته وویل
قبلا نزدیکی که می شد ما گیربار می داشتیم، مشتری می داشتیم.
مخکې به چه اختر نږدې کېده پر موږ به ګڼه ګوڼه زیاته وه، مشتریان به مو درلوده، ځکه ښه نوم او نښانه او لوحه مو درلوده. اوس چه اختر نږدې دی څوک نشته چې سینګار وکړي او نه هم زموږ کاروبار شته. هیڅ نه ښکاري چې اختر به رانږدې وي.
ما قبل از اینکه سالونا بسته بشه و به خصوص در زمان ایام عید
موږ مخکې له دې چې سینګارتونونه وتړل شي په ځانګړي توګه اختر ته نږدې ورځو کې به مو مشتریان زیات و او کاروبار به مو هم ډېر ښه و. هغه وخته چې تړل شوي تر اوسه دا دی چې اختر رانږدې دی ټولې وزګاره ناستې.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې فضا کې سینګارتونونو ته د ورتګ او سینګار کولو په اړه د دوی شوق او شور له منځه تللی دی. د دې نجونو له ډلې او د کابل ښار اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مخکې چې ارشکا وکړ هر چا خپل خوښه خپل سنې باندې کولای شو چې خپل ستونزې حل کړي. مګر فعلا شرایط دومره سخت شوي چې حتی نوې کانه چې ضرورت لري هغو دپاره هم ډېر په سختۍ هغه کولای شي چې مثلا ارشکا را پیدا کړه او خپل د ضرورت وړ کوم څه چې ضرورت دي هغه ستونزه خپله ورسره شریکه کړه او حل یې کړه.
د افغانستان د پلازمېنې بله اوسېدونکې لیلا هم د پټو سینګارتونو د موندلو او په سږني اختر کې د سینګار کولو په اړه وایي.
اکثر آرشگاه ها بسته شده و بعضی از آرشگاه ها خیلی تعداد محدود از آرشگاه ها خانه فعالیت میکنن و ما شماره از
اکثر سینگارتونون تری شوی او زین دیر محدود سینگارتونون اغا لکور فعالیت کوی. بیا موک د خپل ملګرو لاری دی اغوش میری پیدا کوو دی دی لپاره چه خپل ویختان قیچی کو یا مخونمون نخ کرو که ریختیا وایم اغا داول سینگار بچه موک دی جمهوریت پا دوره که پخپل خواه کولی شوی دی طالبانو پا وقت که نش کولی.
د بدخشان ولایت اوسیدون کې آسیا هموایی د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان په لری پرتو سیمو کې سینګار ځایونو ته د دوی تک آسانه نه دی.
د کوچا پټ پټ آرایشگاه د کوچا هسته پټ است.
په کوچو کې پټ سینګارتونونه نشته چې سینګار کوي. خو هغه سینګار به چې مخکې کوو اوس هغه ډول سینګار نشي کولای. ډیر بدلون راغلی دی. مقصد خلک په ډیره ویره او سختۍ خصوصا د افغانستان په کلیو کې سینګارتونونو ته ځي.
سینګارګری په افغانستان کې د یو شمېر ښځو لپاره تر یو بریده عاید لرونکی کار و. په ځانګړې توګه د اختر او نوروز په ورځو کې به د دوی ګټه واټه ډیره وه. ښځو او نجونو به د ځان سینګارولو لپاره د اختر په ورځو کې له اختره څو ورځې مخکې د ویښتانو لنډولو، د مخ جوړولو، د نوکانو کرلو، رنګولو او نورو سینګارونو لپاره سینګارتونونو ته تللې. خو د طالبانو حکومت تیر کال د یو فرمان په صادرولو د ټولو ښځو پر وړاندې د سینګارتونو فعالیت او پکې په کار کولو بندیز ولګاوه. خو له دې سره سره یو شمېر ښځې ادعا کوي چې د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي دي او په خپلو کورونو کې د سینګارګرو په توګه فعالیت کوي، خو وایي د تیر په پرتله یې عاید خورا کم سوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ور به شکونر ته هلته له تعلیم او تحصیل به برخې نجونې وایي هیلې درلودې چې له ښوونځیو به فارغې شي، لوړې زده کړې به وکړي او د ښه ژوند څښتنانې به شي. د دوی په خبره د ښوونځیو پوهنتونو بندېدو سره ټولې دغه هیلې اوس په ناهیلۍ بدلې شوې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په تیرو شاوخوا دریو کالو کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې کړی شوي نجونې وایي که پر مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې نه وې تړل شوی، ډېرې به یې اوس له دولسمو ټولګیو او له پوهنتونونو فارغ شوی وای. د کونړ اوسېدونکي او له بدلون وړاندې د لسم ټولګي زده کوونکي اسما ازادي راډیو ته وویل هیلې درلوده چې لوړې زده کړې وکړي، ډاکټره شي او د خپلو محرومو او مجبورو میندو او خویندو خدمت وکړي. خو پر زده کړو لګېدلو بندیزونه یې ټولې هیلې خاورو سره خاورې کړې.
مو بخیر ده چې زه په لسم صنف کې مو او د نوي دولت پر راتګ مو مکتبونه بند شلو. ما غوښتل چې له دولسم څخه فارغ شم، بیا طب ووایم او ډاکټره شم، خو هغه هیلې او ارمانونه مو له خاورو سره خاورې شو او زړونه مو مات شلو. اوس په کورونو کې هغه څه چې مو پخوا زده کړي وو هغه هم راڅخه هېر شلو.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې ورته دې د تعلیم او تحصیل اسانتیاوې برابرې کړي، حکومت دې خپل مسؤلیت پوره کړي او دوی خپل مسؤلیت پیژني. پخوا هم په حجاب کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته تللې او بیا به هم ځي، ځکه دوی په اسلامي ټولنه کې پیدا شوي او ژوند کوي. د دغو نجونو د کورنیو مشران او نور کونړیان هم له اوسني حکومت غواړي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي پای ته ورسوي. په وینا یې چې ټولنه یې ښځینه ډاکټرانو، ښوونکو، پولیسو او نورو ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لري. حاجي جمعه ګل:
ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه بخښونه کې مثلا موږ یو تعلیم یافته ښځېونه لرو، زموږ ژوند بیا هم مخکې نه ځي، خپل حالت کې به بیا هم باقي پاتې، ځکه چې دا مشترکه علم او تعلیم دی. دغه شپږو نبره هم چې کوم مکتبونه دي مثلا دولسم پورې او یا پوهنتونونو پورې دي، ټول ټول افغانانو خو خمدا دي چې خدای کې دا مشکل زر ته زر حل شي.
که څه هم چې لشپګم د لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو د خونځو دروازو تړل کېدو زر ورځې پوره شوي، خو لا هم یاد انجونې په دې تمه د ژوند شپې ورځې تیروي چې یوه ورځ به پرې غږ وشي چې خونځو او پوهنتونون ته لاړ شي، زده کړې وکړي او د ژوند له اسانتیاو بې برخو خویندو او میندو ته خدمت وکړي. خو لا هم د سرپرست حکومت هغه طرحه او پلان نه دی چمتو شوی چې د کوم د جوړولو په اړه یې په وار وار افغانانو او نړیوالو سره ژمنې کړي او په بشپړېدو سره به یې نجونو ته د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړل شي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
په کندوز ولایت کې یو ځوان د حسابدارۍ د یو نوي سیستم په جوړولو سره په هیواد کې دننه او له هیواد بهر صرافانو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. دا چې جزئیات څنګه دي په دغه رپورت کې به په ګډه سره واورو.
په کندوز کې یو ځوان د حسابدارۍ د نوي سیستم په جوړولو سره صرافانو ته اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دغه سیستم جوړونکي له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه سافټویر د درې کلونو په موده کې جوړ کړی او له امله یې د صرافۍ دودیزه چاره عصري سیستم ته بدله شوې ده. د دې سافټویر جوړونکی او د ارفون شرکت مسؤول عبدالرحمن پوپل وایي چې اوس مهال څه باندې زر تنه صرافان د صرافۍ له دې نوي سیستم څخه ګټه اخلي.
تر شلو پورې انسایټ انجینران له موږ سره کار کوي، تر دیرشو پورې موږ ولایتي نمایندګان لرو چې په هر ولایت کې نماینده دی، له صرافانو سره فزیکي همکاري کوي. د سیستم تر ټولو لویه خوبي دا ده چې کله یو صراف سیستم له ځان سره نست کړي، صراف ته قلم کتابچه ضرورت نشته، تر دې پورې کالکولیټر هم صراف ته ضرورت نشته چې سیستم استفاده کوي. د صراف خزانه یا دخل خوندی دی، هر دقه کولی شي خپل دخل خزانه چک کی او هر دقه صرف کولی شي د یو بل نمائندګۍ یا مشتری سره حسابي وکړي. په دې خاطر چې هر معامله په سیستم کې ثبتوي او سیستم هر دقه ورته بیلانس ګټه او تاوان ښیي.
د نموړي شرکت عملیاتي مدیر محمد اسلم رشیدی وایي د دې سیستم په وسیله صرافان کولی شي په لنډ وخت کې د خپلو پیرودونکو حواله اجرا او تصفیه کړي.
د اگزیکټ سیستم همدا اوس تر زرو ډیر کارکوونکي په افغانستان کې، په اروپایي ملکونو کې او په خوشاته نور ملکونو کې همدا اوس فعال یوزران لري، کارکوونکي لري چې همدا اوس د اگزیکټ سیستم څخه کار اخلي.
د دې ولایت یو شمېر صرافان هم وایي چې د حسابدارۍ له نوی سیستم څخه په ګټه اخیستنې سره د دوی په ورځنیو چارو او معاملاتو کې سهولت او مثبت بدلون رامنځته شوی دی. خالد محمد چې په کندز ښار کې د صرافۍ شرکت لري، نوموړي د دغه سافټویر په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
نو د اطمینان وړ سیستم دی، ډېر ښه سیستم دی، موږ خپله ډېر زیات ځینې راضي یو. زه په خپله مخکې دغه نه چې اگزیکټ استعمال کوم ډېر زیات ستړی وم، ستړی دی په خاطر چې الحمدلله مشتریان مو ډېر دي، د زیاتوالی د مشتریانو په خاطر په وخت مو رسیدګي نه شوه کولی. نو اوس الحمدلله د اگزیکټ سره زموږ کارونه ډېر اسانتیاوې او سهولتونه برابر شوي دي.
د کندز ښار یو بل سره فرهاد وایي د دغه سافټویر په کارولو سره د پیسو د لیږد در لیږد بهیر چټک شوی او پر دې سربیره دوی کولی شي د ورځې په جریان کې خپل معاملات په ډاډمنه توګه تصفیه کړي.
100% تغییرات وارد کرده، یک سیستمی هسته که هم لحظه
د حسابدارۍ د دې نوي سیستم په کارولو سره زمونږ په معاملاتو کې ډیر مثبت بدلون راغلی دی. د دې سیستم په وسیله سره هر شیبه مونږ کولای شو چې خپل حساب چک کړو او په لنډ وخت کې له نورو صرافانو سره خپل حساب تصفیه کړو. دا ډیر ډاډمن سیستم دی، مونږ ورڅخه راضي یو.
د حسابدارۍ دغه سافټویر د جوړونکو د معلوماتو له مخې چې دوی د هیواد د روغتیایي سیستم د مډرنه کولو په هدف د هیلت په نوم د یو بل سافټویر پر جوړولو هم کار روان کړی چې ډیر ژر به بشپړ او د هیواد روغتیایي سکتور ته به وړاندې شي.